او غورځیده او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د شام د هاله بخار د بحران په اړه یوه بله غونډه کوي. په هاله بخار شامي ځواکونه د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ بمباري کوي او مخ په وړاندې حملو ته دوام ورکړی.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې منور شاو وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام راډیو مجله وړاندې کوو چې کوربای نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو د دې اونۍ د کلتوري مطالبو سره موزه نجیب عامر په خدمت کې. د پښتونخوا حکومت د یونیسکو په مرسته کلتوري پالیسی جوړوي.
زمونږ په کلتوري پالیسی به جوړیږي چې هغه کې د کاپی رائټ خبره هم شوه. زمونږ مختلف فنکاران محدودو څنګه د هغې فنډ څنګه محدودو هغې کې به د سنسر بورډ خبره هم راځي او هغې کې به د کاپی رائټ خبره هم راځي.
په لاهور کې د ماشومانو د فلمونو نړیوال فیسټیوال وشو. پښتنو ماشومانو لپاره هم څه غم خوړل شوی او کنه؟
پښتانه وروسته پاتې دي کې غټه وجه چې کومه ده نو هغه همدا ده چې موږ ماشومان اړوګړونه موږ د هغې اړو تربیت نه کوو، موږ د هغې اړو خبره نه اورو. هغه لپاره څه کار نه کوو، نه په تعلیمي میدان کې، نه په فلمي میدان کې.
په سوابق کې یو ځایي سندرغاړی درویش وژل شو. د رباب استاد ګلاب خیل اپریدي سره د هغه د موزیک د اکاډمۍ په اړه غږېدلې وو. یو لنډه کیسه هم د خپرونې په اوږدو کې در اورو. د خیبر پښتونخوا حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې یو کلتوري پالیسی جوړه او عملي کړي. د همدې هدف لپاره د صوبې د کلتور محکمې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په مرسته په دې وروستیو کې په پېښور کې یو غونډه وکړه چې ورته د چارو شنونکي او هنرمندان وربلل شوي ول. په غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو هنرمندانو پر دې ستونزه هم خبرې وشوې چې وایي هنر ته یې قانوني تحفظ نه ورکول کیږي. دا چې د پښتونخوا حکومت نوي کلتور پالیسی به د هنرمندانو د دې ستونزې غم اخري او کنه، پر دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو.
پښتانه هنرمندان له یوې مودې راهیسې له دې عمله شکایت کوي چې له سندرو یې عام خلک او هم حکومتي او غیر حکومتي خپرندوی ادارې په ناقانونه توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکي پر ځای د دې چې د خپلې خوښې سندرې له مارکیټ څخه په پیسو ترلاسه کړي، له انټرنیټ یې په وړیا توګه ډاونلوډ کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په یوه غونډه کې د نوې او جامع کلتور پالیسۍ جوړولو اعلان وکړ. سندرغاړی ګلزار علم چې د کلتور محکمې د پېښور د دغه غونډې له ګډونوالو څخه وو، وایي د یونیسکو چارواکي د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران شول چې د سیمې سندرغاړي د خپلو سندرو له قانوني حقونو بې برخې دي.
دې خاص بحث وشو چې نور ملکونو کې سمه چې هنرمندان دي د دوی کاپی رائټ چې کوم دي، لکه باقاعده رائلټي ورکړی کېږي د هغوی د مرګ نه پس هم چې کوم دی. نو دې مثال داسې دی، ما خو ته دا هم ویل چې یو بلډینګ ما جوړ کړو، زما خو پراپرټي یا زما ټول زما خو چې کوم دی نو دا آواز دی که نه، یا د نورو خلکو چې کوم دی نو خپل خپل هنرونه دي. نو دا کری ورکړو، کری اغل راځي بې کاغه نه وي په دنیا کې، نو هغه په سوله راځي. نو هغوی په دې خبره ډېر حیران هم شو چې لږه دا چې کوم یونیسکو والا خلک راغلي وو چې دلته داسې زونه اغلو مل دا خو بالکل مونږ خو تاسو وایي چې درېمه نړۍ کې مونږ اوسېږو، مل درېمه کې مونږ اوسېږو، مونږ زما په خیال دیارلسمه نړۍ کې اوسېږو.
خو د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو له څانګې سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکی اکبر هوتی وایي په پاکستان کې د کاپی رائټس په حق لا یو صدارتي فرمان یا آرډیننس شته. هنرمندان کولی شي ګټې ترې پورته کړي، خو د ده په خبره ډېری پښتانه هنرمندان چون بې سواده دي، ځکه نو د خپل حق تپوس نشي کولی. هوتی زیاتوي د پېښور په دورځني کانفرنس کې د کاپی رائټس یا د چاپ او خپراوي حقونو پر موضوع خبرې وشوې.
یو آرډیننس د کاپی رائټ په حواله باندې پاس شوی دی. د 1903 یا د آئین نه پس بیا په کاپی رائټ باندې کار نه شوی، خو هم دغه آرډیننس چلی نو هغه په وجود کې شته. خو زمونږ ډېر هنرمندان د لیک لوس نه یا د عصري چې کوم قوانین دي د هغې نه ناخبره دي. زمونږ چې کومه کلچر پالیسي به جوړېږي په هغې کې د کاپی رائټ خبره هم شوه. زمونږ مختلف فنکاران محدودو څنګه د هغې فنډ څنګه محدودو پاگے کے بڑے سنسر بورڈ خبر ہم راجی اور پاگے کے بڑے کاپی رائٹ خبر ہم راجی
سندرغاړې گلزار علم وایي د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کوي چې د کلتور پالیسۍ جوړولو په کار کې د سیمې هنرمندان او د نظر خاوندان له ځان سره ملګري کړل. د هیله من دی چې حکومت به دغه پروسه په جدیت سره مخته یوسي. د خیبر پختونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو څانګې سلاکار اکبر هوتی د حکومت په استازیتوب مشال ریډیو ته وویل چې د یوې غښتلې کلتور پالیسۍ چارې به د روان کال تر پایه پورې بشپړ شي.
د دې نه پس به هم موږ د ولس په خلک روزه تو دا وی تجاویز واخلو دا غې نه به یو لیکل راب جوړو هغه لیکل راب به بیا په دغه خلکو کې ویشو کو پاره کې څه کمی زیاتی چې هغه په کې پوره کړو بیا به هغه له ختمي شکل ورکو او هغه راب به بیا موږ هغه قانون سازي ادارې ته لیږو هغه به په خپل دی بیک یو دا غې نه پس به دا قانون نشه جوړیږي. زمونږ چې کوم پروجیکټ کنفاینډ نه انصافي سید د هغه د وینا مطابق د دې کال اخیرانو ورځو کې به دا ډراپ ان شاء الله کې نه لږه
د سیمې هنرمندان د خیبر پختونخوا له حکومت د یوې داسې کلتور پالیسۍ مخته راوړلو هیله کوي چې په ترڅ کې د دوی حقونه خوندي او هنرونه یې د پرمختګ پر لور رهي شي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
په لاهور کې د ډنمارک د یو کلتوري مرکز په مرسته د ماشومانو د فلمونو نړیوال فیسټیوال جوړ شو. په دغه فیسټیوال کې د نړۍ د شپږویشتو هیوادونو اتیا فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې پکې د فرانسې، جرمني، روسي، امریکا او استرالیا فلمونه هم شامل وو. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي لیکي چې یاد فیسټیوال ته د پاکستان د لر برنا د اته دیشو سکولونو اتل زر زده کوونکي د نندارې لپاره ورغلي وو. د مشال خبریال سیرت زهید ته په دې راپور کې نور حال درکوي چې آیا د پښتو فلمونو ډایرکټران د ماشومانو لپاره فلمونه جوړوي او کنه.
د ډنمارک د کلتور یو تنظیم سینټرل آف کلچر اینڈ ډیولپمنټ په مرسته سینیپیک سره ماګانو او الحمرا په ګډه سره د ماشومانو لپاره د جوړ کړی شو فلمونو اتم نړیوال فیسټیوال سرته ورسېد. په دې فیسټیوال کې د نړۍ شپږویش ملکونو خپل جوړ کړی شوي اتیا فلمونه وښودل. دې فیسټیوال ته د پاکستان د اته دیرش اسکولونو اتلس زره ماشومان راغلي وو. دا پوښتنه مو چې کله د پښتو فلمونو ډایرکټرانو په وړاندې کېښوه چې تاسو ولې د ماشومانو لپاره پارا فلمونه نه جوړوي نو ډایرکټر لیکه دلی خان مشال ریډیو ته وویل
فلم کې زموږ زیاته حصہ چې کوم وی نو هغه د پروډوسر وی پروډوسر لکه کمرشلیزم ته سوچ کوي اکشن ویکشن ته سوچ کوي لکه هغه مطلب دا نه ګوري چې رګنی زو اصلاح لپاره فلم جوړ کما ای صرف خپل پیسو سره تعلق ساتي هغه مطلب دومره انویسټمنټ کوي دا ټول هر څه مشوره سره کیږي لکه مطلب د ټولو خلکو خیالات یو شان وی لکه مطلب د ډایرکټر او د ډایرکټر او د پروډوسر او د سره ماحول
همدارنګ یو بل د پښتو او اردو فلمونو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه او ایل چی دلته یوازې د پیسو د ګټې لپاره فلمونه جوړیږي
په کار خود چې ماشومان لپاره ډېر لوی کارو شي هم نه هغه وجه چې موږ د پښتانه په ټوله دنیا کې سره د دین چې دغه یو خپل تاریخي پسمنظر دی موږ خپل کلتوري خبرې دي اترې دي پروګرامونه دي څنګه تا کو ډېر خبرې خدای غیر نه باوجود چې پښتانه رښتو پاتې دي کې غټه وجه چې کوم ده نو هغه مدا ده چې موږ ماشومان اړوس ګړو نه موږ دغه ډېر تربیت نه کوم دغه ډېر خبره نه ورو هغه لپاره څه کار نه کو نه په تعلیمي میدان کې نه په فلمي میدان کې
د ماشومان لپاره فلم جوړول سمره ضروری ده. مشال ریډیو چې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ادیب پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینو پختل نو دا هغه وینا وا
کټا هو سم ماشومان باندې چې کومیز جوړ شوی دي په انګریزي جبا کې وګوره نو زما په خیال په 2014 کې د سالوی خو چې جوړ شوی دي او په پښتو ټول تاریخ کې بدانی د پښتنو د پرګا د سیو کریټیکل سټیج دی چې کچره په دې وخت کې دا مونږ ریلایز نکړه په خپل الکترونیک میډیا کې مونږ پختون ماشوم راټینګ نه کو نو اٹومیټیکلی و مونږ بخپل کلچر هم بیلو او مونږ بخپل تاریخ هم بیلو.
لاهور انټرنیشنل چلډرن فلم فیسټیوال با د دسمبر میاشتې په 15 او 18 نیټه په پینډی او اسلام آباد کې هم د ماشومانو په حق لا جوړ شوی فلمونه خایي چې غواړي د اسلام آباد او پینډی ماشومان هم دا فلمونه وګوري.
د خیبر پښتونخوا د سوابې پولیس وایي نامعلوم وسلوالو یو ځایي سندرغاړی درویش خان په ډزو وژل دی. د سوابې تانې محرر محمد خالد وایي دا پیښه د تېرې شنبې په ورځ ناوخته پیښه شوې ده. د نوموړي د معلوماتو پر اساس درویش خان په کار پسې روان و چې د پنجپیر بایپاس سره نږدې پرې وسلوالو ډزې وکړې او هغه یې وواژه. په پښتونخوا کې د سلګونو مشهورو سندرغاړو ترڅنګ په لسګونو داسې کلیوال هنرمندان هم شته چې یوازې په خپلو سیمو کې خلک پیژني او د میډیا د کمې پاملرنې له وجې دغه هنرمندان زیاته پیژنګلوي نه لري. درویش خان هم د دغو هنرمندانو له ډلې څخه و. زموږ خبریال زلان یوسفزی پرې رپورټ لري.
ابراهیم خان چې درویش سره به میلسونو کې هارمونیم غږو وایي چې نوموړي د موسیقي سره لزړو مینه درلوده او په خپل ژوند کې یې له موسیقي پرته بل کار نه و کړی. درویش د سوابې ترڅنګ په بونیر مردان او نوخار کې هم د قیسې او چاربیتې په وینا مشهور و.
وام اوریدل چې سندرغاړی درویش خان وژل شوی دی. هڅه مو وکړه چې د درویش خان کومه چاربیته یا داستان هم د ته په دې خپرونه کې وړاندې کړو، خو دغه سندرو ته مو لاسرسی پیدا نه کړ. خو راځئ د یو بل ولسي هنرمند احمد خان استاد په آواز دا بدله در باندې واورو.
Thank you.
گلاب خیل افریده هغه پختون زلمی دی چې د رباب له تارونو او سازونو سره لوبې کوي او د ده له ګوتو راوتلي موسیقي جزرونو ته رسیږي نو ولولې راپاروي. نوموړی له تیرو ډیرو کلونو راهیسې د موسیقۍ په جوړولو، وړاندې کولو او وده کې برخه اخلي، خو په دې وروستیو کې د استاد نظیر ګل سره یو ځای په پېښور کې د موسیقۍ یو اکاډمي پرانستې ده. د مشال راډیوي مجلې لپاره مې د نوموړي سره خبرې وکړې. په سر کې راته د دې اکاډمۍ په اړه معلومات راکړل.
خبره دا ده لکه څنګه تاسو چې ویل چې دا اکاډمي خبره ده، نو دا بالکل مونږ یو جاینټ اکاډمي لانچ کړې ده چې د باغې په دلته مدول سره دی. چې په خبره کې زما او د استاد نظیر ګل په نگرانۍ کې او هغه مونږ جاینټ کړې ده، هغه مونږ لانچ کړې ده. او دا ده چې دا ما د پښتنو د کوم راتلین کې کول دی، د راتلین په نقل دی، هغه د خپل ثقافت نه خبرولو دپاره او د موسیقۍ د رباب د زده کولو دپاره ما دا یو قدم اوچت کړو. بالکل قربان دسم، موږ سره تقریبا چې څومره خلکو اړیکې نیولې وي نو د هغې شمېره څه کمه ده، هغه
گلاب استاد کیوسوک په پیښور کې نه د استاسو اکیډمۍ ته نشي در رسیدې، نو تاسو آنلاین یا د ټلیفون د لارې، اسکایپ د لارې څنګه هغوی ته د رباب زده کړې ورکوئ؟ دا کار ممکنه دی؟
قربان دې کوم، دا خدا ده چې لکه کوم د موسیقۍ سره ریلیټډ خلک دي، ما سره زیات تر سټوډنټ داسې دي چې هغوی د موسیقۍ نه لږ ډېر خبردار دي، هغوی ته پته ده کوم چې هغوی مزید زده کول غواړي، د موسیقۍ هغوی کلاسیکي موسیقي زده کول غواړي، هغوی د راګ راګنې نه ځان واپس کول غواړي. د هغوی لپاره آنلاین کلاسز زما په خیال باندې ډېر زیات یو پازیټیو سوچ دی او یو ښه سوچ دی. نو زما په خیال باندې ډېر ښه زما کلاسز روان دي، ډېر خلک یې پرې
صحیح. او ستاسو مین کیمپس چرته دی پېښور کې؟ په کومه سیمه کې که څوک درتلل غواړي؟
زمون مین کیمپس چې کوم دی هغه په آرمی فیلډ کې د کین سټیډیم په شاو باندې په صدر کې دی، په جان ټاور کې زما په صاف باندې فلور دی، تقریبا B2
صحیح. او گلاب استاد تاسو که یو زده کوونکی راځي نو د دې دورانیه به څومره، مثلا یو څوک څومره وخت د رباب هغه کورس چې دی هغه به فالو کوي او فیسونه به څنګه حساب سره تاسو اخلئ؟
هغه کومه د تاسو په یو ټایم باندې لکه موږ یو کلاس اخستی شو، مطلب زما د یو سټوډنټ سره ټایم دی یو ګنټه، نو زه هغه یو ګنټه کې صرف یو سټوډنټ اټین ټولې سم آنلاین کلاس کې
صحیح ده.
نو دا هغه د پر موږ پر کلاس کې کوم دی هغه 2000 روپے پاکستاني کې دي، او کبي موږ سره فیس بای فیس ټو کلاس اخلي پرزنت زما سره موجوده، نو هغه چې ماته دا یو سہولت موجوده چې په یو ټایم باندې 10 سټوډنټ هم اټین ټولې سم 20 سم ټولې سم ولې چې هغه یو لاین دی، هغه ظاهر یو سټوډنټ هم هغه یو لاین دی هغه دی، نو دا هغه د پر موږ پر کلاس 1000 روپے کې دی، 1000 روپے
د رباب د استاد گلاب خیل افریدی خبرې موردی. راځي اوس پر رباب یو نغمه در باندې وروما. مشال رادیو مجلې په تیرو زنو غنو کې مو درته د زنو نړیوالو لنډو کې سوژباړه هم وړاندې کړې و چې دا اوریدونکو په مې ځان تھاړه ولو. دا ځل مې هم د ته ولنډه کیسه راوړې ده، خو دا ژباړه نه ده، د پښتو خپل کیسه ده. نو راځي د پامیر ساحل نه دغه لنډه کیسه وورو.
لنډه کیسه یو تاوان او یو پیغور، لیکوال نجیب عامر. زغواړم کیسه ولیکم د دې لپاره نه چې ګوندې ز کیسه لیکون کیم، بلکې د دې لپاره چې خوب نه راځي. خو خو نه پوهیږم کیسه څنګه پیل کړم. ژوند ټول له کیسو ډک دی، خو سړی ترې کومه یوه راواخلي. خو زه څوک یم او چیرې یم؟ که خبره له همدې ځایه هم شروع کړم، کیدای شي خبره مخې ته لاړه شي. زه رسول یم او د افغانستان یم، خو اوس په وطن کې نه یم. دا څو کاله کیږي چې دلته په اروپا کې ژوند کوم. دلته هماغسې رسیدلی یم لکه زما نور وطنوال چې را رسیدلی دي. خو زه اوس د لارې هغه خطرې نه یادوم، ځکه چې څه فایده نه لري، خو وطن یادوم. دلته هم ډیر وطنوال شته چې کله کله سره وینو. که زه مسلکي کیسه لیکوال وای، نو ښایي له نه خبرې نه به مې هم کیسه جوړولی شوه، لکه د نړۍ نور مشهور لیکوالان یې چې لیکي. هو رښتیا، دا خو مې هیر شول چې درته ووایم، کیسې لوستل او اورېدل مې خوښیږي. کله کله د کیسو د لوستلو نه پس له خپله انده د نړۍ په مشهورو لیکوالانو نیوکې هم کوم، او په زړه کې وایم دا کیسه تر دې هم ښه لیکل کېدای شوه، او که ما لیکلی نو تر دې به مې ښه لیکله. خو اوس چې خوب نه راځي او غواړم کیسه ولیکم، نو کیسه رانه نه لیکل کېږي او خبره مخکې نه ځي. خو ما ته خوب ولې نه راځي؟ که دا پوښتنه ځواب کړم، ښایي دا کیسه به هم یو څه نوره هم مخ ته لاړه شي. ما ته خوب ځکه نه راځي چې نن مې یو تاوان کړی او بل یو پیغور اورېدلی دی. دلته مې ژوند بد نه دی، سوسیال ته نه یم پروت، کار کوم، ځان ته هم ګټه کوم، او د دې ځای حکومت ته هم مالیه ورکوم. دا دواړه کارونه مې په وطن کې نه کول، بلکې دا به ووایم چې هلته به مې کار هم نه کاوه. نو چې کار مې نه کولو، نو د مالیه ورکولو خو سوال هم نه پیدا کېدو. هغوی چې هلته کار هم کوي مالیه نه ورکوي، نو ما به چا ته څه ورکول؟ خدا چې کله مو په نارامه سیمه کې وو او هلته یوه وسلواله ډله واکمنه وه، نو ځکه پلار مې زړه نازړه هغو ته وشر او زکات ورکاوه. د همغو ویره وه چې زه مې پلار دلته راوستولم. دلته مې ژوند برابر دی، د دې ځای ژبه مې زده کړې او کار مې هم پیدا کړی دی. د شرابو جوړولو په یوه کارخانه کې کار کوم، موټر مې شته چې ورکې کار ته تګ راتګ کوم. له کلي چې راتلم، نو پلار مې قسم راکړی و چې اروپا کې به شرابو ته خوله هم نه ور وړم، او مور مې راته ویلي و چې که دی د پردو نجونو سره ملګرتیا وکړه، نو خپلې شیدې مې نه دي دربخلي. زه نه پوهیږم د مور او پلار په راکړو قسمونو به زه تر څو ټینګ پاتې کیږم، ځکه چې دلته په دې وطن کې شراب لکه اوبه څښل کیږي، او هلک چې نجلۍ ونه لري نو خلک ورپورې خاندي. مخکې مې د خپلو څو وطنوالو یادونه وکړه، که نور څوک خاندي او کنه، هغوی خو خامخا خاندي. خانو خبره مې کوله چې زه د شرابو په کارخانه کې کار کوم، او د دې ځای شراب د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مشهور دي، خو زه یې نه څښم. هسې د شهرت به یې څه وایي، دلته خو نور ډېر سیزونه هم مشهور دي، خو چې سړي ته ابه یې دادا قسم نه وي ورکړی. نو نن خفه په دې یم او خوب ځکه نه راځي چې یو خو مې تاوان کړی او بل مې یو پیغور اورېدلی دی. او هغه داسې چې نن له کاره وروسته په خپل موټر کې خپلې کوټې ته روان وم. دلته په ژمي کې ورځې بیخي لنډې وي. زما کار په 15 بجو ختمیږي، خو چې د کارخانې نه د باندې وځم نو سمه تیاره وي. د شرابو کارخانه چې زه پکې کار کوم د ښار نه په وتلې سیمه کې ده، او زه چې خپلې کوټې ته رسېږم نو یو ساعت نور وخت هم اخلي. نن چې له کار را روان وم، نو په یوه څلور لاره کې مې سم د موټر د اشارې سره سم راتاو کړ، خو په دغه وخت کې مې په هغه بل سرک د پولیسو موټر ولید، او هیڅ به هیڅه یو ډول ویره مې په زړه ننوته. د څلور لارې نه وړاندې یو پیاده رو یا زیبرا کراسینګ و چې موټر ورباندې ودرېږي او پلي کسان باید اول تیر شي. زه هم تل داسې کوم، خو نن د پولیسو لیدو ډار کړی وم، نو پلي روان کس ته ونه درېدم. هغه ما ته ودرېد. چې څنګه ترې تیر شوم نو موټر مې تیز کړ، خو وړاندې اشاره سره وه او زه هم مجبور شوم چې ودرېږم. په دې کې د پولیسو موټر مې تر شا ودرېد، او د ودرېدو هارنونه یې راکړل. ورکوز شوم، راته ویل چې اشاره شنه شي، ښي طرف ته تاو شه او د پیزا هټ مخې ته په پارکینګ کې ودرېږه. همداسې مې وکړل. که دا خپل وطن وای، ښایي په یوه پیزا به مې خبره ختمه کړې وای، خو نه، دلته قانون دی او څوک له چا پیزا نه اخلي. چې څنګه ورکوز شوم، د پولیسو یو ځوان افسر او بل یو چټه افسر هم له خپل موټر نه راکوز شول. ویل یې اسناد ښکاره کړه. د موټر کاغذونه وکتل، زما لایسنس، د هویت کارت او د کار کارت یې هم له نظره تیر کړل. بیا یې د هغې آلې د پوکولو امر راته وکړ چې دوی ته حال ورکوي چې سړی شراب څومره څښلی دي. ما ورته وویل زه مسلمان یم، شراب نه څښم. ښځینه پولیسه مسکی شوه او راته یې وویل د شرابو په کارخانه کې کار کوي، خو دلته دا کوم جرم نه دی. هو، خو دا جرم دی چې په پیاده رو کې نه ودرېږي. بخښنه غواړم، دا کافي نه دي. اول خدا اعلی پوکړه خو زه شراب نه څکم مسلمان یم. په دې وخت کې هغه بل د پولیسو نرینه افسر راته وویل مسلمانان شراب نه څکي؟ هو. ولی؟ ځکه چې اسلام وایي دا حرام دی. ښه؟ هو. اوس به معلومه شي ته دا اعلی پوکه. ما د هغو خبره ومنله او د شرابو د معلومولو اله مې پوکړه. دوی نتیجه وکتله چې زما په وینه کې الکول 0% و. نو سر یې وخوراوه او ښځینه پولیس یې خپل ملګري ته وویل. سړي خو رښتیا ویل چې ما ورته خبره پوره کړه مسلمانان شراب نه څښي. دوی اوږې پورته وغورځولې او راته یې وویل دا چې په پیاده رو کې پلي سړي ته نه یې درېدلی نو د دې جریمه به ورکوي. بیا یې رانه 2000 ځایي روپۍ جریمه واخیسته او رسید یې راکړ. د تلو په وخت کې ښځینه پولیس راته وویل چې کوټې ته دې ورسېدې نو د خپل وطن نننی خبرونه لږ ولوله. زه یې هغه مهال په خبره ونه رسېدم او خپلې کوټې ته مې راغلم. د کار پر مهال موږ د ټلیفون او انټرنټ نه لرې یو نو ځکه رانه د وطن خبرونه پاتې ول. خو اوس چې مې په انټرنټ ولوستل نو حیرانه شوم. نور د مرګ ژوبلې خبرونه خو په خپل ځای خو دا خبر بیا ډېر زړه بوږنوونکی و چې نن د 8 مسلمانانو سرونه غوڅ شوي او د سړک غاړه کې د نندارې لپاره ایښودل شوي ول. په دې کې 4 د یوې او 4 د بلې ډلې غړي ول. او زه ساده عدالت اروپایي پولیسو ته لوړه کوم چې زه مسلمان یم او شراب نه څښم. هغې پولیسو خو ځکه راته وویل کنه چې د خپل وطن د نن ورځې خبرونه لږ ولوله. په بله معنا هغې راته په مخ څپېړه راکړه چې آیا د یو بل وینه څښل او د یو بل نه سرونه پرې کول په اسلام کې روا دي؟ زمې د ادی او د بابا په قسم اوس هم ولاړم نه به شراب څښم او نه د نجونو سره انډیوالي کوم. خو که بیا پولیسو راته د شرابو معلومولو آله د پوکولو لپاره راکړه نو دا به ورته ونه وایم چې زه مسلمان یم او شراب نه څښم. نو دا د کیسه خو رانه ولیکل شوه خو چې اوس یې څنګه خپره کړم؟ که دادا مې دا کیسه ولولي نو حتماً به راته وایي چې د شرابو په کارخانه کې کار پرېږده دا حرام دي. نو ځکه اوس ماته له دې غمه خوب نه راځي.
پامیر سایلو چې یو پیغور او یو تاوان لنډه کیسه درته وړاندې کوله. د مجلې په راتلونکو ګڼو کې به هم درته د پښتو لنډې کیسې وړاندې کړو. د مشال رډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې درته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو ستونزې
غواړم ته کل جون یو څوک داخلي وکړو.
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.